د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر بونه اوریدونکو السلام علیکم دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8:30 بجې کېږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو خو اوس پام کړئ د دې ساعت خبرونو ته
السلام علیکم زه عاشق الله رحیم زویم د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي د دفتر سرپرست ایلیس ویلز وایي امریکا به طالبان په جنگ کې بریالیتوب ته پرېنږدي دی او داسې شرایط به برابروي چې طالبان بالاخره د افغانستان د مسلې سیاسي حل او د مذاکراتو میز ته کښینوي میرمن ویلز د امریکا غاک سره په یوې ځانګړې مرکې کې وویل خبرو ته د طالبانو د آماده کولو په خاطر امریکا د پاکستان په ګډون د سیمې له هیوادونو سره هم اړیکې نیولې دي میرمن ویلز د دې پوښتنې په ځواب کې چې د افغانستان او په عمومي کچه د جنوبي آسیا لپاره د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د نوې تګلارې په رڼا کې به واشنگټن د پاکستان سره خپل تعلقات څرنګه پرمخ بیایي وویل چې د افغانستان په اړه د نوې تګلارې د اعلانولو پر وخت ښاغلی ټرمپ په خاصه توګه د پاکستان نوم واخیست او وویل چې پاکستان باید د وسلوالو په اړه خپل چلند سم کړي او په خپل خاوره کې ترګرو ته پناه ورنه کړي د افغانستان جمهوری ریاست وایي د هیواد بریالي بهرنی سیاست لامله هغو هیوادونو چې د پاکستان ملاتړی و هم له دغه هیواد څخه غواړي چې د تروریستي ډلو له ملاتړ دی لاس واخلي د افغانستان د جمهوری ریاست ویان مرسیال دوا خان مینپال امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکې کې وویل چې اوس د بل هر وخت څخه زیات پر پاکستان نړیوال فشارونه زیات شوي دي چې په دې هیواد کې د میشتو تروریستي ډلو له ملاتړ لاس واخلي او په وړاندې یې اقدام وکړي او دا هم نړیوال خبرونه د قطر امیر د سعودي عربستان د ولیعهد سره د خلیج هیوادونو ترمنځ د راپیدا شوي جنجال په حق له خبرې کړې دي د قطر او سعودي دولتي مطبوعاتو ویلي دي چې د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد ال ثانی پروند جمعې پرځ د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان سره په تلیفون خبرې وکړلې څارونکي وایي چې دغه خبرې ښایي د قطر او عربي هیوادونو ترمنځ د کړکیچ د حل پیل وي سعودي عربستان عربي متحده اماراتو بحرین او مصر د قطر سره ډیپلوماټیک اړیکې پرې کړې وي او په یو بلې د تروریزم د ملاتړ تورونه لګولې ول په دې ټلیفوني خبرو کې د قطر امیر ومنله چې د خبرو لپاره حاضر دی ترڅو وکړي شي د ګاونډیو غوښتنې واوري بل پلو د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي د عربي هیوادونو ترمنځ یو والی په سیمه کې د ثبات او د ایران لخوا د متوجه ګواښ سره د مبارزې لپاره اړین دی ښاغلی ټرمپ پرون د جمعې پرس په جلا ډول د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان د عربي متحده اماراتو د ولیعهد شیخ محمد بن زاید ال نهیان او د قطر د امیر شیخ تمیم بن حماد ال ثانی سره په تلیفون خبرې کړې دي د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې ویل شوي چې جمهور رئیس ټرمپ خبرو کې په دې ټینګار وکړ چې ټول هیوادونه باید د ریاس د عالی غونډې له مخې خپل مسؤلیتونه ترسره کړي او هغه دا چې تروریزم ته ماتې ورکړي د تروریستي ډلو مالي لارې د بندې کړي او د سخت دریځه نظریو سره دی مبارزه وکړي د مکسیکو په قوي زلزلې کې د مړو شوو کسانو شمیر 80 ته ورسېده چارواکي وایي چې په تیرو 100 کلونو کې دومره قوي زلزله په مکسیکو کې نه و راغلې د مکسیکو جمهور رئیس امریکا پینانیتو خبر اعلان ته وویل چې زلزله 8.2 درجې قوت درلوده زلزله پرون شپه په داس حال کې وشوله چې خلک ویدول په زلزلې کې سلګونه کورونه تباه شوي دي د امریکا د جیولوجیکي څېړنو مرکز ویل دي چې د دې زلزلې قوت 8.1 درجه و او د هغه تباه کوونکي زلزلې نه څو چنده قوي و چې په 1950 میلادي کال کې وشوله او په زرګونو خلګي ووشل د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې امریکا په شمالي کوریا نظامی اقدام وکینو د دې هواد لپاره به د غم مرز وي ښاغلی ټرمپ سپینې ماڼۍ کې په خبري کانفرنس کې وویل چې هیله ده په شمالي کوریا نظامی اقدام وانه خسل شي جمهور رئیس چې د کویت امیر شیخ سبا ال احمد الجابر سره یې په سپینې ماڼۍ کې غټ خبري کانفرنس درلود وویل چې شمالي کوریا باید خپل ناوړه چلند بدل کړي د غټ خبري کانفرنس وروسته د سپینې ماڼۍ یو جګپوړي چارواکي اندېښنه وښوده چې شمالي کوریا خای ونه ډاریږي او رسای خبردار چې د امریکا جمهور رئیس نن د خپل کابینې د غړو سره د ارما توپان په حق له بحث لپاره غونډه کوي د توپان د کرابین په ټاپوګانو کې لک تر لګې یو وشتنه وجل دي او خای چې نن یا سبا به د متحده ایالاتو د فلوریدا ایالت هم وځپي جمهور رئیس ټرمپ پرون په سپینې ماڼۍ کې خبريالانو سره په خبرو کې وویل چې د ارما د توپان لپاره په لوړه کچه چمتووالی نیول شوی دی او هر څه به سم وي پا په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار ټام باسرټ د خلکو نه غوښتي دي چې بیدار دي بووسي. ښاغلی باسرټ ویلي دي چې د ارما توپان 300 تنه وژلي دي او د خلکو نه غوښتي دي چې د خپل ځان خیال وساتي تر څو وکړي چې د نورو خیال وساتي. د اسراری حالت د تنظیم فدرالي ادارې هم ویلي دي چې د ارمادو توپان لپاره بشپړ چمتووالی لري. د دې ادارې مشرې کتلین فاکس امریکا غږ ته وویل چې زرګونه لیتره اوبه، خوراکي مواد، کمپلې، روغتیایي مواد او د ماشومانو شیدې یې برابر کړي دي چې په خلکو یې وویشي. د متحده ایالاتو د توپان د ملي ادارې د وړاندوینې له مخې د ارما توپان ښایي په سات کې د 250 کیلومتره په شدت باد ولري. دغې ادارې ویلي دی چې د ارما توپان به د یکشنبې په ورځ د فلوریډا ایالت جنوبي برخې ووهي. د جمعې په ورځ د ارما د توپان شدت 4 درجې وه. د هوا پیژندنې د ادارې چارواکي وایي چې د اتلانتیک په بهر کې تر اوسه دومره شدید توپان نه دی راغلی. دغه چارواکي وایي چې ښایي د ارما توپان په همدې شدت متحده ایالاتو ته هم ورسیږي. د ارما توپان د کارابیان د باربیوډا ټاپو په بشپړ توګه تباه کړې ده. د دې ټاپو صدر اعظم کاسټن براون ویلي دي چې 95% کې کورونه تباه شوي دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي
اوس د بل هر وخت څخه زیات پر پاکستان نړیوال فشارونه زیات سوي چې په دغه هیواد کې د مشتو تروریستي ډلو له امله لاس واخلي او پر وړاندې اقدام وکړي. د اکرام شنواری سره د امریکا ژغ مرکه واوري.
مینپال صاحب، په دې وروستیو ورځو کې افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره یو لړ اقدامات شوي دي. تاسې د اړیکې څنګه وینئ؟
موږ په دې باور یو چې په خپله باندې د امریکا د حکومت ستراتیژي بیا د دې ستراتیژي هغه اړخ چې د پاکستان په اړه باندې اعلان شوی دی او پاکستان د تروریستانو د یو ملاتړې په توګه باندې په ګوته شوی دی. همدارنګه د بریکس د غړو هیوادونو دریز په ځانګړې توګه هغه هیوادونو د پاکستان سره ډېرې نږدې اړیکې لري، هغوی په ښکاره باندې پاکستان له تروریستانو څخه د ملاتړ په هیوادونو کې راوستلی دي. دغه فشارونه بلاخره پاکستان دې ته مجبوره کوي چې د هغو تروریستي ډلو پر خلاف باندې شي سیمه او نړۍ ګواښي پیدا اقدام وکړي. نو دغه ګواښونه ډېر جدي دي او د نړۍ دریز د پاکستان په اړه باندې هم ډېر جدي دی. دا موږ یو د تروریزم سره د یو پریکنده او غوسې مبارزه کولو ترسي.
خو د پاکستان د پوځ مشر ویلی دی چې نړیوال ټولنه د خپلې ماتې په لپاره پاکستان باندې چې او پاکستان دې ته چمتو نه دی چې په پاکستان کې د افغانستان جګړه ترسره کړي.
نو چین خودلته نه دی مات شوی، روسیه خودلته نه ده مات شوی، هغه خو د ناټو په چوکاټ کې نه راغلی. کله چې هغه وایي پاکستان د تروریستانو ملاتړ کوي، په دې معنی چې پاکستان د تروریستي ډلو تر شا ولاړ دی.
لوی اکثر په لومړی ورځ باندې جمهور رئیس غنی اعلان وکړ چې افغانستان چمتو دی چې پاکستان سره په ټولو سیاسي مسلو باندې خبرې وکړي. دغه د جمهور رئیس مطلب سو
بور په لومړی سر کې هم د دې ملي وحدت او حکومت په لومړی ورځو کې پاکستان ته د سولې لاس ورکړ او هغه یو چانس چې پاکستان د لاس ورکړي. ولی روسي نړیوالو فشارونو ته او د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې نړیواله اجماع دا ټول د دې لامل سوی دی چې د افغانستان حکومت یو ځل بیا پاکستان ته د هغو مسایلو په اړه باندې په خپل باندې پاکستان اندیشنه لري دعوت ورکړي چې دا مسایل د میسر ته راوړي، د مذاکرې د میسر ته راوړي او پر هغوی باندې په اساسي توګه باندې بحث وشي.
آیا په دې کې د ډیورنډ مسله هم شامله ده؟
ډیورنډ مسله چې د حکومتونو کار نه دی. د افغانستان د حکومت دریز د ډیورنډ د کرښې په اړه باندې معلوم دی چې دا د ملتونو په پریکړه پورې اړه لري، دا هیڅ ډول قابل بحث نه ده.
جمهور رئیس غنی په خپل خبر کې د افغانستان اوسنۍ خارجی سیاست ډیر بریالی او بل او ویل چې دغه سیاست د برکت به د افغانستان سلویخ کلنی ارزوګانی ترسره شي. د دغه رئیس جمهور مطلب سو
کله چې د بریکس په د هیوادونو دریز د افغانستان د دریز ملاتړ کې، کله چې د امریکا ستراتیژي د افغانستان د دریز ملاتړ کې، د خپل په د معنا ورکې چې زموږ د بهرنی پالیسی خارجه پالیسی د مو کامیاب په لمړي ځل باندې هیوادونو هغه هیوادونه په ګوته کړل چې هغه د تروریزم ملاتړ کوي او د تروریزم حمایت لري.
ټاکل شوی دی چې جمهور رئیس غنی کازاکستان ته لاړ شي. د دې سفر هدف څه دی؟
یو ورځنی سفر دی دا او په دې کې هدف د کازاکستان او د افغانستان ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پراختیا ده. بل شکه بور د سیمې په کچه باندې د ټولو هغوادونو څخه شغه د تروریزم څخه اندیشنه لري په ګډه مبارزه مده. ولی دغه سفر هغه ډیر مهم نقاط به تجارتي، ترانزیتي او اقتصادي وي.
سمنه کوم
ډیر مننه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب
جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مهیروي.
د فلوریدا ایالت د ایرما په نامه 15 درجه طوفان لپاره تیاری نیسي. د اوقیانوس اطلس سمندري طوفان د کریبین ټاپوګانو وځپل چې ډېر مالی او ځاني تلفات یې اړولې دي او اوس د فلوریدا خواته یې مخه کړې ده. توقع ده چې د یکشنبې په سهار د فلوریدا جنوب برخې وځپي. وروسته بیا دا طوفان د جورجیا شمال او جنوبي کورلینا ته مخه کوي. د فلوریدا، جورجیا او جنوبي کورلینا والیانو د هغو سیمو خلکو ته چې د ایرما طوفان ورڅخه تیریږي امر کړی دی چې له خپلو کورونو څخه ووځي. د امریکا ژغ خبریاله په خپل رپورټ کې وایي د اوقیانوس اطلس په سمندر کې دوه نور طوفانونه مخ په زیاتېدو دي، مګر توقع نه کېږي چې امریکا ته دې راورسیږي. نو دا دی اوس به دغه رپورټ په ګډه واورو.
کله چې د چهارشنبې په ورځ طوفان د کریبین د ټاپوګانو نه تیرېده، د باربودا د ټاپو هر ودانۍ ویجاړه کړه. تقریبا 1 میلیون خلکو په پورټوریکو کې برېښنا نه لرله، که څه هم چې طوفان دغه ټاپو په مستقیمه توګه نه وځپلې. که طوفان له فلوریدا نه تیر شي، نو کېدای شي چې له مصیبت نه ډک عواقب به ولري. سید برنستین چې ساینسي لیکنې کوي او وایي
It is so powerful right now that it holds the record for the entire globe, including Pacific typhoons, which are usually stronger than Atlanta hurricane.
دغه طوفان هم دا اوس ډیر قوي دی چې د بحر کاهل د طوفانونو په ګډون چې په عمومي توګه د اوقیانوس اطلس له طوفانونو نه قوي وي په درسته نړۍ کې ساری نه لري. د ایرما جکل د 2 ساعتونو لپاره په 1 ساعت کې 115 میله و. دا د بل هر طوفان نه قوي و او د هاین له طوفان نه زیات قوي و چې ریکارډ یې ټینګ کړی و چې 2 کاله پخوا په فلیپین کې 6000 تنه مړه کړي و. ځکه نو همدا علت ده چې دا یو ډېر ډارونکی طوفان دی. د جمهور رئیس ټرمپ، مارالاګو او د فلوریدا نور شتمنۍ د ایرما د طوفان په مخ کې واقع شوې دي. د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل فلوریدا تیاری نیولې دی. نو امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ وای
Again the governor is working very hard. FEMA, the Coast Guard, all of our people are very well prepared. We're going to be knowing pretty soon.
والی ډیر زیار باسي. د استراري انتظام فدرالي اداره ساحلي ساتونکو او زمون ټول خلک پوره چمتو دي. موږ به ډیر زر خبر شو. تاسو پوهیږئ چې دا چیرې ده او د طوفان د لارې په باره کې موږ خود دقیق یو. له بده مرغه موږ به ډیر زر خبر شو. هیله ده چې موږ به ښه خبر واورو. همدا علت ده چې موږ ښه خبر ته انتظار وباسو. همدا علت ده چې د ښه خبر منتظر یو. د فلوریدا والی ریک اسکاټ امر کړی دی چې د فلوریدا د مهمو او د جنوب ختیځ ساحلي سیمو اوسیدونکي دي په زور له خپلو کورونو نه وستل شي، مګر نورو هغو کسانو ته خبرداری ورکړی ده چې له خپلو کورونو نه ووځي. د فلوریدا والی ریک اسکاټ زیاتوي
This is serious and we cannot take chances. It is life-threatening. This is not a storm you can sit and wait through.
دا جدي طوفان دی او چانس ته ونه ګورو. دا ژوند ته ګواښ مخامخ کوي. دا داسې طوفان نه ده چې قرار ورته کینی او انتظار ورته وباسئ. په فلوریدا کې په سړکونو باندې سخت ګڼه ګوڼه ده، ځکه چې خلک ورنه وځي او د دوکانونو او د ګیس سټیشنونو په مخ کې خلک قطار قطار ولاړ دي. د فلوریدا اوسیدونکي نو وایي
Gas is running out everywhere right now, so I'm just a little too late trying to get it, I guess.
همدا اوس هر چیرې ګیس ختم شوی دی، ځکه نو زه لږ غوندې ناوخته شومه. نو کوشش کومه چې ګیس لاسته راوړم. زه د کریبین یمه، زه له طوفان نه خبره یمه، مګر زه ډېر جدي ګڼمه. زه نیکمرغه یمه، ممفیس ته مې د یوې خوا ټکټ پیدا کړ. د امریکا سور صلیب لا تر اوسه په ټیکساس کې رضاکاران لري چې د هاروی طوفان ځپلو سره مرسته کوي، مګر اوس د ایرما طوفان لپاره تیاری نیسي. د امریکا د سره صلیب د کمیټې غړی پال کاردن انوای
We're also getting ready to train additional volunteers that are willing to deploy for 2 weeks. So once we know we're safe and secure here,
منګ چمتو یو چې داسې اضافي رضاکاران وروزو چې غواړي د دوه هفتو لپاره ځای په ځای شي. یو ځل چې موږ په دې پوه شو چې دلته محفوظ یو، نو موږ به دغه رضاکاران د ختیځ ساحل هغو سیمو ته واستوو چې کله ضرورت ورته وي. د جورجیا او جنوبي کارولانا د ساحلي سیمو اوسیدونکو ته امر شوی و چې د شنبې په سهار له خپلو کورونو نه ووځي. ماموران د جنوبي ختیځ په ټولو ساحلي ایالتونو کې د طوفان پرمختګ له نږدې نه څاري او ممکن نورو خلکو ته وویل شي چې له خپلو کورونو نه ووځي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د میانمار د پیښو په اړه مظاهرې وسوې. دغه مظاهرې په کابل، هرات، بغلان او جوزجان ولایتونو کې وسول. لاریون کوونکو له نړیوالو ټولنو څخه وغوښتل تر څو په میانمار یا برما کې د دغو وژنو او ځورونو مخه ونیسي. په دې باره کې تاسې پام وکړئ د ازادي راډیو رپورټ ته.
د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د برما د مسلمانانو په ملاتړ لاریونونه وشول. دغه لاریونونه په کابل، هرات، بغلان او جوزجان ولایتونو کې وشول چې لاریون کوونکو ویل باید په برما کې د مسلمانانو وژنه بنده او هغوی ته لازمې مرستې ورسیږي.
توقع ما از جهانیان، از سازمان های بین المللی، از نهادهای حقوق بشری همی است که وقت شماها خود را مدافع حقوق انسانی میدانید، پس بیایید از حقوق اقلیت های مسلمان در دنیا دفاع بکنید.
دغه لاریونونه په کابل، هرات، بغلان او جوزجان ولایتونو کې وشول چې لاریون کوونکو ویل باید په برما کې د مسلمانانو وژنه بنده او هغوی ته لازمې مرستې ورسیږي.
We have to take care of our citizens. We have to take care of everybody who is in our country, whether or not they are our
دا وای موږ باید د خپل هوادوالو او هر هغه څوک چې مو په هواد کې ژوند کوي ساتنه وکړو. زموږ مسولیت او دنده ده او موږ هڅه کوو چې په خټوګه تر سره کړو.
But still we try our best and we want to make sure that everyone is entitled to the protection of the law.
د ملګر ملتونو عمومي منشي ترکیه، ایران، پاکستان، چچنیا، اندونیزیا او یو شمیر نورو اسلامي هوادونو په برما کې د مسلمانانو په وژنه ژور خپګان خودلې او دا کاری غندلې ده. د راپورونو پر اساس منګلاديش ته د روهینګیایي مسلمانانو شمیر چې دغلت دروان تا وتريخوالي لکابله تختیدلې دي یو سلو سلوش په تزورتنو ترسيږي. د خوړو نړیوال سازمان بیا وایي چې د هغه روهینګیایي مسلمانانو شمیر چې بنګلاديش ته تللې دي 300 ضرورتنو ترسيږي. ابراهيم صافي، ازادي رادیو، کابل.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف چین ته تللی. پاکستان ویلی دی چې په دغه هیواد کې د ترګرو خلاف په عملیاتو کې د چین د ختیځ ترکستان اسلامي ډله هم شامل کړي. نور تفصیل د ډیوی رادیو پر رپورټ کې واوري.
چین ویلی چې د سیمې په اوسنی حالاتو کې د پاکستان تر شا ولاړ دی او د تراګری په زیات به د پاکستان سره مرسته دوام لري. د چین د بهرنیو چارو وزیر هوانګ شي د چین په سفر تللی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف سره لیدنې وروسته غټ خبري غونډې سره وینا کې وویل تراګری نړیواله ستونزه ده او د تراګری په ضد جنگ کې د پاکستان ټینګ ملاتړ کوي. پاکستان په دغه جنگ کې کمی قربانۍ چې ورکړي دي نړیواله ورورلوي په کار ده وه مني او پر بیا بل د تورونو پر ځای د تراګری د بیخوانی لپاره نړۍ په ګډه کار وکړي. دوی زیاته کړه چې په افغانستان کې امن د پاکستان، چین او د سیمې په ګټه دی. امریکا ته پکار دی چې نوې تګلارې کې د افغانستان امن ته لومړیتوب ورکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر دا خبرې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې په تیرو ورځو کې په چین کې کېدونکې بریکس غونډه کې په پاکستان کې موجود پر ترهګرو ډلو اندېښنې څرګندې سوې وې او د دغه ډلو په ضد د عملیاتو غوښتنې سوې وې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف په دې موقع وویل چې د چین د بهرنیو چارو وزیر سره په دفاع، سی پیک او اقتصادي اړیکو خبرې سوې دي. دوی یو ځل بیا تکرار وکړو د ترهګرۍ په ضد جنگ کې د پاکستان د مثبتو هڅو نتیجې مخې ته راغلي دي او دا چې په افغانستان کې امن یوازې د خبرو د لارې ممکنه کېدای سي. د امریکا د صدر ډونلډ ټرمپ له اړخه د پاکستان او سویلي آسیا د پاره نوې تګلارې د اعلان او پر پاکستان د ترهګرو د مرستې نه کولو په اړه د امریکا د فشار وروسته خواجه آصف د سیمې هیوادونه خپل هم فکر کولو لپاره دغه سفر پیل کړی دی او چین ته د دوی د لومړی سفر دی. د چین وروسته به خواجه آصف د روس، ترکیه او ایران سفر هم کوي. مطبوعات د خواجه آصف دغه سفر په افغانستان کې د امن دپاره د پاکستان لاړخه د نوي بلاک د فعالولو هڅې ګرځوي. خو پخوانی سفارتکار شاهد امین وایي
یقینا همه ډیپلوماټیک منوورینګ کرنی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں بالکل صحیح قدم ہے کہ چین جا رہے ہیں، روس جا رہے ہیں، ایران جا رہے ہیں، لیکن اس میں یہ سمجھنا کہ اب کوئی انقلابی ری الائنمنٹ ہو جائے گا
مشتد اڑیکو د پارا سفارتی لارخ پلول پکار دی. دا یو شګام دی چې خواجه آصف روس، چین او د ایران سفر کوي. خدا فکر کول چې یو انقلابی ګروبندی به وسی، یو اړخته به امریکا وی او بل پلوته به پاکستان، چین او روس وی، نو دا د وخت څخه وړاندې خبره ده. دوی زیاتوي چې پاکستان مطمئنه کولو دپاره د چین لاړخه د مرستې بیانو ورکول سوی دي. خو د بریکس بیانیه چې پکې چین هم شامل و په پاکستان کې موجود ترهګرو تنظیمونو په اړه اندېښمن دي. څه څېړونکي دا هم وایي چې کچرې چین په شان ملګري هیوادونه هم د ترهګرو تنظیمونو د ختمولو غوښتنې کوي، نو دا خبره څرګندوي چې پاکستان ته خپله لار سمولو دپاره به څه نه څه کول وي. ولې چې په اوسني حالاتو کې یوازې تورونه رد کول څخه مثبتې نتیجې نسي ترلاسه کېدی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د پکتیا لجانې خېلو څخه ګردیز او خوسته بیا ځای سو کورنیو له دولت او خیریه بنسټونو څخه د لومړنیو خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې غوښتې دي. د جانخیلو ولسوالۍ څخه د جګړو له کبله سلګونه کورنۍ خپل کورونه پرې ایښي دي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې حق له خوست ولایت څخه دا رپورټ رالېږلی دی.
د جانخیلو ولسوالۍ د اوسیدونکو لوګرخان کورنۍ خوست ښار ته نږدې پیوه کرایي کور کې اوسي. دوی څونه مخکې له جانخیلو ولسوالۍ څخه د جګړو له کبله راکړه شوې دي. لوګرخان وایي چې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د پرله پسې بریدونه او جګړو له امله یوازې د ځنونو په راایستلو بریالي شوي. د ده په وینا سامان او لوښي ټول په کور کې پاتې دي.
وضعیت خو ولته ډېر خراب دی ورور جانه، که درته وایم چې هلته ډېر خلکو ته بیو ورسېده، کورونو ته بیو ورسېده، دوې درې جمعې خلک هلته مصره پاتې شوي وو. څه په هغې کې حیوانات او انسانان ډېر وګړي له منځه لاړ او په دې کې داسې خلک راووته چې هغو اله د خپو چپل او د خپلې د غاړې کلیر مطلب ځان سره راوړي دي، نور هیڅ نه لري. ورور جانه خوست انتقل شوي دي.
په جولای میاشت کې د پکتیا د جانخیلو ولسوالۍ مرکز د ډله ییزو بریدونو له کبله دوه ځله د طالبانو په لاس سقوط شو. سلګونه کورنۍ له دې امله د خپلو کورنو پرېښودو ته اړ شولې چې په جګړه کې ورته زیان رسېده. له دې جملې څخه ګڼ شمېر کورنۍ د پکتیا مرکز ګردیز او خوسته کډه شوي. د بې ځایه شوو خلکو په وینا دولت او مرستندویو بنسټونو ورسره په خپل وخت لازم مرسته نه ده کړې.
ایا بیړنۍ مرستې څه معنا؟ په دې معنا چې یوه نیمه میاشت کې چاته ونه رسېږي. ته مې بیړنۍ مرسته ویلی شو چې د ټولو کډوالو په استازیتوب ډېره سخته ګیله لرم، ځکه چې هغه مرستې، لازمې مرستې چې باید دوی ته پر وخت رسېدلی وای، دوی ته په هغه زمان رسېدلی وای، دوی لاسنیوای د خوست ولسونه هغه تجارانو دوی لاسنیوای کړی وای، متاسفانه چې هغه سې ونه شول.
په ورته وخت کې د خوست د کډوالو او رستنیدونکو چارو رئیس محمد هاشم امریکا غږ ته وویل چې له جانخیلو ولسوالۍ څخه د وروستیو جګړو له کبله دغه ولایت ته څه باندې 200 کورنۍ راکډوالې شوې دي. هغه وویل چې له یادو کورنیو سره تر سروې وروسته اړینې مرستې هم کړې دي. دی زیاتوي لا هم لګیا دي چې راکډوالې شوې کورنۍ تثبیت او لازمې مرستې ورورسوي. هغه وایي
د سروې په محل اصلا د دوی ضرورتونه تشخیص کیږي چې د چی شي ته ضرورت لري. هغه کورنۍ چې سرپنا ته ضرورت لري هغو ته خیمه ورکول کیږي، مثلا داسې ځایو کې ډولې وي چې بولته د لاټرین ضرورت وي لاټرین ورکول کیږي، د ټولو کورنیو ته د صحت بستې ورکول کیږي او خوراکي مواد او غیر خوراکي مواد ټولو کورنیو ته ورکول کیږي.
له جانخیلو نه بي ځای شوې کورنۍ وایي چې عادي ژوند ته ورګرځېدل وخت غواړي. خو د پکتیا د ولایتي شورا غړي حفیظ الله مبارز امریکا غږ ته وویل چې د ولسوالۍ مرکز کې وضعیت عادي حالت ته ګرځېدلی.
په ټولو خلکو کډوالو نیغه کوو چې دوی په ازاده فضا کې کولی شي په ډېر ازادانه ډول بیرته دوی جانخیلو ته چې لاړ شي ډېر په ازاد شکل سب انشاءالله دوی خپل ژوند ته ادامه ورکړي. ولی اوس ولسوالۍ دولت سره په مکمل ډول دی، مشکل نشته، هلته جنگ نشته.
جانخیل د پکتیا په ختیځ کې له خوست ولایت سره جوخته پرته ولسوالۍ ده. د تېر یو کال په اوږدو کې دا ولسوالۍ درې ځلې طالبانو لاسته ولویده. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د ملګرو ملتونو په یو رپورټ کې راغلي دي چې غریبي، محرومیت او د حکومت لخوا د قدرت څخه ناوړه ګټه اخیستنه افریقایان دې ته هڅوي چې د افراطي ډلو لکه بوکو حرام او د اسلامي دولت د ډلو سره یو ځای سي. د امریکا ژغ خبریالې لیزا شلاین د جنیو څخه په خپل رپورټ کې وایي چې د ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروګرام یوه څیړنه کړې ده چې دا معلومه کړي چې هغه کوم علتونه دي چې خلک داسې شبکو ته ورجلبیږي. په دې اړه خلیل خان د رپورټ پښتو متن تاسو ته در اوروي.
دغه دوه کلنه څیړنه د 600 هغو کسانو سره د مرکو په اساس ترتیب سوي چې د افراطي ډلو سره یوځای سوي دي. په دغه څیړنه کې د دغو کسانو د راجلبولو په پروسې ناسم پوهاوی، مخ په زیاتېدونکو خطرونو او د بدلون لپاره په ممکنه امکاناتو تمرکز سوي. په دغه راپور کې دا هم موندل سوي ده چې په افریقا کې افراطیت تر لار محرومیت، بېوزلي، د پرمختګ نشټوالی او د حکومت نه پاملرنه ده. د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې سازمان خبرداری ورکړی چې په افریقا کې د تشدد ډک افراطیت مخ په زیاتېدو دی. په دغه راپور کې دا هم راغلي دي چې د افریقا د لوی وچې نیمایي نفوس د غریبۍ د کچې لاندې ژوند کوي او د ډیرو کسانو روزګار د هغوی بنیادي اړتیاوې نه پوره کوي. د ملګرو ملتونو د افریقا لپاره د سیمه ییزو پروګرامونو کوارډینیټور محمد یایا چې دغه راپور لیکلی دی د امریکا ژغ ته د دې مسلې د حلولو په اړه داسې وویل: د امنیتي اقداماتو تر څنګ باید د دې مسلې بنیادي حل وموندل سي. هغه وویل:
سکیورټي اکټرز اوبویسلی هاف ا امپورټنت رول ټو پلی، بټ سکیورټي بیکمز امپورټنت اونلی وین دیس ګروپس دیس پیپل هو هاف جوائنډ دیس ګروپس هاف اکټډ او هاف انګیجډ ان ټیرر.
یقینا امنیتي فکتورونه مهم رول لري، خو زه به دا ووایم امنیت هغه وخت مهم وي چې کله دغه کسان له دغه افراطي ډلو سره یو ځای سي، ځینې ګامونه پورته کړي او یا په تروریستي عملیاتو او یا په کوم ډول افراطي تشدد کې برخه واخلي. په ډیر مواردو کې هغه وخت دا کار ناوخته سوی وي، ځکه چې دغه کسان مخکې له دغه ډلو سره یو ځای سوي وي. نو په کار ده چې فکر په دې وسی چې دغه کسان د دغه ډلو سره یو ځای کیږي، دغه له مخه باید څه وسی. په دغه څېړنه کې چې کوم کسانو ګډون کړی، دغه څخه دا معلومه سوي چې د اقتصادي وضعیت خرابوالی تر ټولو مهم رول لري چې دوی د پریکړه ته مجبوره کوي چې د افراطي ډلو سره یو ځای سي، پرته له دې چې دوی څه ډول مذهبي عقاید لري. دغه څېړنه دا هم معلومه کړي چې په افریقا کې د خلکو د غډلو ته راجلبول په محلي کچه کیږي. په دغه سیمه کې دغه کار د انټرنیټ لارې نه، لکه چې د نړۍ په نورو سیمو کې کیږي، بلکې مخامخ د یو بل سره د لیدو پر مهال کیږي. د ملګرو ملتونو د پرمختیایي سازمان سیمیز کوارډینیټر خبرداری ورکوي چې د دې ډیر زیات احتمال سته چې د تروریستي سازمانونو لخوا د ځوانو افریقایانو راجلبول نور هم پسې زیات سي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه لویه وچه کې لا تر اوسه انټرنیټ پراختیا نه ده پیدا کړي. هغه وایي ځوانانو ته باید خامخا غوره ټولنیز او اقتصادي بدلونونه ورکړل سي چې دې کار مخه ونیول سي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د روغتیا نړیوال سازمان یا دبلیو ایچ او په تازه راپور کې ویلي دي چې په خلکو کې د زړه د تنګوالي یا خفګان ناروغي مخ په زیاتېدو ده او په نړۍ کې د مایوب کېدو تر ټولو غټ عامل همدا خفګان ښودل شوی. د ملګرو ملتونو د ادارې د نړیوالې روغتیا په هکله یو تازه راپور خپر کړی دی او د خفګان د زیاتېدو په هکله یې اندېښنه ښودلې. د دبلیو ایچ او په راپور کې ویل شوي چې شاوخوا 3 میلیونه خلک د زړه د تنګوالي په ناروغۍ اخته دي چې دا د نړۍ د ټولو وګړو څلور په سلو کې کیږي. معنی دا چې په هرو سلو نفرو کې څلور یې د زړه تنګوالی لري. د ملګرو ملتونو په راپور کې دا هم ویل شوي چې د تیرو لسو کالونو په پرتله د هغو کسانو شمیر اتلس په سلو کې زیات شوی دی چې د زړه د تنګوالي په ناروغۍ اخته دي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دری خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خپرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.